دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان صدر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني. عمران خان د شنبه په ورځ د میزان یا تل په لسمه د ترکیې له دولتي تلویزیون تی آر ټی سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې ویل پر افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول او حاکمیت له قائمېدو وروسته متحده ایالات د نوموړي په وینا حیران او سرګردانه ښکاري. خو کله چې له نوموړي نه وپوښتل شي چې آیا تاسې د طالبانو ملاتړ کوئ او کنه، په ځواب کې ویل چې موږ د جنگ له لارې د مسایلو د حل مخالفي وو او د افغانستان د مسالې لپاره هم د یو سولیز حل ملاتړ کوو. عمران خان زیاته کړه چې یوازې به د پاکستان لخوا په رسمیت پیژندل چندان زیات توپیر رانه ولي او باید چې متحده ایالات، اروپا، چین، روسیا او ګاونډي هیوادونه دوه مشترکه پالیسي غوره کړي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله میرمن وینډي شرمن له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د امنیت او د افغانستان په باب د مذاکراتو په خاطر د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته سفر کوي. د فرانسې د خبري ایجنس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت لمخه د طالبانو د واکمنۍ لپاره نو ورسته شرمن لومړی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ دا چې اسلام آباد ته سفر کوي. توقع ده چې هغه به اسلام آباد نه هند او ازبکستان ته هم سفر وکړي. طالبانو د باګرام نظامی اډې ته د چینایي پوځیانو دراتک پاړه خبره شوی ریپورتونه رد کړی دي. په ځینو محلي رسنیو کې عیني شاهدان لخوا ادعا شوی و چې د باګرام د نظامی اډې په یو دروازه کې چینایي عسكر لیدل شوی دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادي ویل دي چې د بوخاني جمهور رئیس اشرف غني د حکومت لا زوال نورسته ګنشمیر مطبوعاتي سازمانونو د ستونزو او مشکلاتو په وجه خپل فعالیتونه بند کړي دي. لبل خو تر اوسه پورې لا کومي وسلوالې ډلې تیر ورځ د جلال آباد په ښار کې د محلي ژورنالیست معروف سعادت او د دوه تنو طالب جنگیالو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د داعش د خراسان د څنګه وسلوالو د طالبانو په هدفونو باندې د جلال آباد په ښار کې څو واره مرګانه حمله کړې وې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوځو د حقوقو په اړه اندېښنې زیات شوې دي او د جنکو په مخ د لوړو زده کړو دروازې تر اوسه پورې لا نه دي پرانستل شوې، په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالا سینډي سین وای چې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړي د بایدن له ادارې نه غواړي چې پر طالبانو باندې په دې برخه کې خپل فشار جاري وساتي. دا واشنگتن دی. وسلوالو جنگیالو 15 تنه پاکستانی عسكر په یوې ناڅاپي حمله کې وژل دي. پاکستانی چارواکو د شنبه د ورځې حمله تصدیق کړې ده او ویل دي چې د عسکرو د موټر په یو قطار باندې د شپې لخوا په شمالي وزیرستان کې مرګانه حمله وشوه. د پاکستان د طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی پر پاکستانی عسکرو باندې د پرونی حمله مسولیت قبول کړی دی. په تیرو څو هفتو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي علاقو او د بلوچستان په صوبه کې په حملو کې یو ګنشمیر پاکستانی عسكر وژل شوی او یا ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشالت د بنگلاديش په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د هغه هیواد د کوکس بازار په کم کې د برما یا میانمار د روهنګیا د مهاجرینو د حقوقو د پیژندل شوي فعال محب الله د وژلو په اړه باید آزاد او بې پرې تحقیقات وکړي. محب الله په روان هفته کې ترور شو او تر اوسه پورې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د ټولو هغو موټرو د لیلامولو او پلورلو اعلان کړی دی چې اسناد نه لري او یا د پخواني حکومت د لوړپوړو چارواکو نه نیولی دي. ګینیا د نظامی کودتا مشر دغه هیواد د موقت جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړ وکړه. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم ډګروال مامدی ډومبویا چې 13 میاشتې د ویسپین نظامی کودتا په دوران کې د جمهور رئیس الفا کونډه حکومت چپک او قدرت ونی ژمنه وکړه چې نوې حکومت به له نړیوال ټولنې سره د ګینیا په تعهداتو باندې عمل کوي. د ګاروال مامدی د اداري فساد او رشوتخورۍ د مخنیوي په خاطر د وینوي ادارې د جوړولو اعلان هم وکړ. ګینی د خامې وسپنې سروزرو او قیمتي ډبرو پراخه طبي زیرمې لري، خو د نړۍ د نسمون هوادونو په سر فرست کې نوم شامل دی. تایوان وایي د چین د هوایي ځواکونو 8-10 فروند جټ الوتکې چې په اتمي وسلو سنبال بمباتمان الوتکې هم پکې شاملې وې، د تایوان هوایي قلمرو ته نږدې پروازونه وکړل. د فلیپین جمهور رئیس د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د خپل موجوده دورې په پای کې له سیاست نه د ګوښه کېدو اراده لري. شپږاویا کلن دوترتي مخکې ویلي غواړي چې د جمهور رئیس په انتخاباتو کې ځان د راتلونکي جمهور رئیس د مرستیال په توګه باندې کاندید کی، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پر ټولو امریکایانو باندې غږ کړی دی چې د کووډ-19 واکسین ولګي. بایدن ویل چې تر دې دمه د کووډ-19 په وبایي ویروس باندې داخله کېدو له امله په متحده ایالاتو کې 1,14,114 ناروغان مړه شوي دي. ښاغلی بایدن تېره اونۍ د کووډ-19 د فایزر واکسینو دریم ځلې واکسین یا بوستر ولګول. د جان هاپکنز د پوهنتون د څېړنیز مرکز د وروستي رپورټ له مخې د افغانستان په شمول په نړیواله کچه کووډ-19 وبایي ناروغۍ باندې 4,093,000 ناروغان مړه شوي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
دا وان جنرالستانو یو ټولنه وایي چې د پخوانی رژیم د ړنګې دوروست په افغانستان کې د نیمایي زیات رسنۍ یا فعالیت بند کړي او یا هم د سختو ستونزو سره مخ دي. د رسنۍ او د ملاتړ ادارې اقتصادي ستونزې او معلوماتو ته د خبريالانو لاسرسي د رسنۍ او د سترو ستونزو په توګه یاد کړي. په موکړې د اکرام شنواری رپورټ ده.
د ژورنالیستانو د ملي اتحادی په نوم د افغانستان د ژورنالیستانو د یوې ټولنې د رسنیو مسؤل سرور لطفي نن په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل چې په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت وخت تر رسیدلو وروسته لسګونه رسنۍ بندي شوي چې اکثره د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
مشکلات اقتصادي بوده کې اینا گفتن؟
خغلی لطفي ویل اقتصادي ستونزې وي چې هغوی ویلي دي. ما په مکادمه کې ویل چې پولیسي شرکلو کې د جمهوري حکومتونو پر مهال مو خپلې ستونزې لرلې او هر وخت به مو شمیرنې شریکولې چې دومره رسنۍ باندې شوې دي. د افغانستان د رسنۍ د ملاتړ د ادارو د راپور له مخې چې تیره اونۍ خبر شوې په کې ویل شوې چې په تیره سه باندې ونیو میاشت کې شاوخوا 1.5 رسنۍ چې څو تلویزیونونه او رادیو سټېشنونه په کې شامل دي، د ولر عواملو له امله چې اقتصادي ستونزې په سر کې دي تل شوې دي. همداشان اقتصادي ستونزې له امله یو شمېر چاپي رسنۍ د تل شوې چې په انلاین باندې خبرونه وکړي. دا چې څو په تاتې روز ورځپاڼې هم په دې ډله کې شامل دي. د اقتصادي ستونزو ترڅنګ خبريالان د طالبانو د اسلامي امارت لخوا هغوی ته معلوماتو د نور کول ستونزو یادونه کوي. هوای چې د پخوا پرتله په تیرې ونیو میاشت کې معلومات ته د خبريالانو لاسرسی ډیر کم شوی دی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مرسل حجت الله جاوید مجددي وایي چې د رسنۍ وتړل کېدو لوی علت اقتصادي ستونزې وي.
د افغانستان اکثریت رسنۍ بهرنۍ مالی سرچینه درلود او یو څه نورې دلته دننه افغانستان کې زنه وارداتی او صادراتی شرکتونه او زنه اعلانات ولاره خپل هغه مالی منابع تمیلول. نو د تحول نه ورسته د ټول منابع رسنیو باندې بند شو. نو په زمن کې یو څه چې هغه تاثیرات ډیر کم او محدودیتونه د دې لامل شو چې اکثریت د رسنۍ بند شي او د افغانستان اکثر خبريالان خپل کار له لاسه ورکړي.
خغلی مجددی آزاد رسنۍ سره د مالی مرستې د برابرولو غوښتنه هم وکړه، خو ویل چې دا مرستې باید په شفاف ډول ترسره شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال بنسټونه چې مخکې هم د افغانستان رسنۍ ته مرسته کړې ده خپل مرسته بیا هم پیل کی. مګر یو وختونه زموږ دا دی وړاندیز دا دی چې هغه مخکنی کوم مدیریت د مالی منابع چې دوی کړی دی هغه ناکام مدیریت و. نو د هغې پر ځای یو سم مدیریت رامنځته شي چې رسنۍ وشي کولی چې څومره مرسته چې ورسره کېږي د هغې ښه په کار واچول شي او د هغې نه ښه استفاده وشي کولی چې که یو وخت بیا هم موږ دغه د کومکونو بندش سره مواجه کېږو نو داسې یو وار موږ ټول خپل رسنۍ له لاسه ورنه کړو.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مرستیال حجت الله جاوید مجیدی وایي چې د افغان خبریالانو د ستونزو د هوارول دپاره د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ وزارت او کورنۍ چارو وزارت او د خبریالانو د فدراسیون د یوه استازي په ګډون یوه کمیټه کار کوي. په تېرو اونیو میاشت کې د ښځینه خبریالانو په ګډون د خصوصي رسنیو په لسګونو خبریالان د افغانستان څخه وتلي او ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ وروسته خصوصي رسنیو ته د فعالیت فضا څنګه شوې ده. طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات و فرهنګ د وزارت مرسیل زبیولا مجید آزادو رسنیو د پالیت پر رسنیو ته ډاډ ورکړی ویلی دی چې رسنۍ کولی شي د مسایلو په اړه توازن ته په پام لرنی او د اسلامي او ملي ارزښتونو ته په درناوي سره خپلې خبرونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو یو ولزره 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ سباندی او میاشتېږي. د نورو ستونزو تر څنګ اصلي یې دا ده چې میرمنې به بیا د تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو محرومې شي. د طالبانو مشران وایي چې دولتي پوهنتونونه به د میرمنو او جنکو د خوندیتوب تر یقیني کولو پورې بند وي. د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر بایډن له ادارې نه غواړي چې د ښځو حقونو ته د درناوي په خاطر دوی په طالبانو فشارونه زیات کړي. پام وکړئ په دې اړه د سینډیسین د رپورټ ته چې پښتو ژباړه یې زموږ
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو څو د غوټو پښمار مېرمنې خصوصي پوهنتونونو ته ځي چیرې چې دوی اړې دي له نارینه زده کوونکو څخه جلا شي. خو د طالبانو مشرانو ټول عامه ښوونځي تړلي دي او ویلي دي چې دا اقدام یوازې تر هغه وخته پورې دی چې حکومت دا ترلاسه کړي چې ښځې په ترانسپورټ او پوهنتون کې خوندي وي. نجونې لومړني ښوونځي ته ځي او طالبانو ویلي دي چې دوی به د پخوا په شان کله چې دوی له 1999 تر 2001 کال پورې په قدرت کې وو نورې به ښځې له لوړو زده کړو او عامه ژوند څخه نه محروموي. خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله محبوبه سراج د طالبانو د خبرو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په لومړي ځل کله چې طالبان هیواد ته راغلل هغوی ونه ویل چې نجونې دي ښوونځي ته نه ځي. نه هغوی داسې ونه ویل. په هغې وخت کې هم د هغوی همدا خبره وه لکه اوس چې کوي وایي صبر وکړئ هر څه به سم شي. خو افغانانو ښځو شپږ کاله صبر وکړ هیڅ هم جوړ نه شول او نه یې تغییر وکړ.
د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په کانګرس کې د غونډې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وکیلانو ته وویل چې هغه به د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وټاکي تر څو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د وضعیت او اوسنی حالت په اړه نظارت وکړي. خو لا هم هیڅ نه دی پېښ شوی. د کانګرس ډیموکرات غړي ماري ګیلس کولون په یو مرکه کې د بلینکن د پریکړې هرکلی وکړ.
زما په فکر هر هیواد چې د ښځو غونډې یا وړتیا له پامه وغورځوي د دواړو ستونزو یعنی داخلي او خارجي ستونزو سره مخامخ کیږي. خو متحده ایالات او د وو متحدینو ډلې هیوادونو موافقه وکړه چې ټول به په دې حق له همغږي وي. امریکا به پر طالبانو باندې تر هغه وخته بندیزونه ولګوي تر څو چې هغوی د ښځو حقونو او نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا وښيي.
د پنځشنبه په ورځ شپږتنه مېرمنې د یو منځنی ښوونځي مخې ته راغونډې شوې وې او داسې شعارونه ورکول چې نجونو ته د ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. د طالبانو ساتونکو د هغوی له لاسه شعارونه واخیستل ټیلې وهلې هوایي ډزې پرې وکړې تر څو له ساحې څخه ولاړ شي. همدارنګه هغوی بهرني خبریالان هم ووهل او د ټوپک سره یې ټیلې وهل او له فلم اخیستو څخه یې منع کړل. د دې ورځې وروسته د ښځو مدافعین وایي د افغانستان د میرمنو د حالاتو په اړه ډېر نورې پوښتنې هم راولاړې شوې دي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د رینوې ملي سروې لمخې ډیر امریکایان د پوزي بریدو په ځای د فعالي ډیپلوماسي غوښتنه کوي. دغه سروې د یوروویشا د بنیاد لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته تر سره شوې ده. په موکړی په دې اړه د سنسین د رپورت پښتو ژباړی ده.
د امریکا او روسي پوزیان د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل او په دې توګه شل کلنې جګړه پای ته ورسېده. ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې وویل چې امریکا د وګړو جګړو لپاره نه د نستړی کېدونکې ډیپلوماسي پړاو ته ورداخليږي. هغه نوې سروې چې په 2000 امریکایي رایو ورکونکو کې وشوله داسې څرګندوي چې امریکایان له دې سره موافق دي. په دغه سروې کې زیاتره امریکایان غواړي په بهر کې د عسکرو د ځای په ځای کولو شمیر کم شي او ورسره په بهر کې امنیتي تعهدات هم کم شي. په سروې کې 85 سلنه کسان غواړي ډیپلوماسي تعاملات زیات شي.
مونږ ته معلومه شو چې په سلو کې 12 کسان وایي چې د جګړو نه دا درس اخیستی دی چې امریکا به د ملت جوړونې په کار کې ځان ناخته کوي. عسکر به یوازې هغه وخت لیږي چې د امریکا ملي او حیاتي ګټې په خطر کې وي.
په سروې کې له 30 کلونو نه نیولې تر 90 کلونو پورې کسانو کې 80% په دې باور دي چې کپر امریکا برید ونشي نو په کار د ولس مشر مخکې لدی نه چې بهر ته عسكر ولېږي له کانګرس نه اجازه واخلي.
15% ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکرات بیرته پیل شي. هغه په ختیځ آسیا کې د امریکا نظامی حضور په حق له هم شکونه لري چې ښایي د چین د زیاتیدونکي قدرت سره مقابله وکړي. اکثریت د امریکا د دفاعي بودیجې او لګښت کمول هم غواړي. په دې توګه هغه دا غواړي چې د امریکا نظامی لګښتونه کم شي او امریکایان د نړیوالو ستونزو په اورولو په نظامی قوت اتکا کم کړي.
له بل پلوه امریکایان د چین او روسي په برخه کې د ښې پالیسۍ په غوړه کولو کې سره ویشل شوې دي. څلوېښت سلنه امریکایان وایي دوی په دې ډاډه نه دي چې که چین پر تایوان برید وکړي نو دوی به څه وکړي. دا ښکاري چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو له دوه ګوندي توافق نظر سره هم په تضاد کې وي.
فکر کوم په واشنگتن ڈی سی کې د امنیتی قلمرو مشران د چین د زیاتیدونکو قدرت له امله د یو سیال په توګه پریشان او اندېښمن دي. ولسمشر هم په دې برخه کې خبرې کړي چې موږ د ستورو قدرتونو د سیالۍ پړاو ته ورداخلي یو. دا د دیموکراسۍ اثر د مطلقه قدرت په مقابل کې دي. اصلي اندېښنه دا ده چې چین یو مطلقه قدرت دی، ډېر منابع او څرګند پلان او قصد لري چې په نړیوال بحث کې برلاسي ولري.
په سروې کې دا معلومه شو چې بشری مرستې او د غمیزو او کووډ په وړاندې خیریه مرستې اوس په نړیوالو مرستو کې ډیر زیات محبوبیت لري. نظر دې ته چې نظامی مرستې او د وسلو پلورل ولري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفي 15515 باندې واوري.
په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي سیاستوالو او چارواکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د تګلارې د بیا ارزول غوښتنه کړې ده. د امریکا په سوداګریز بنسټ کې د چارو کارپو مایکل روبن زموږ د همکار احمد الله ارچوال تر په امریکا کې ویلي چې خای پاکستان د دغه ارزونې په پایله کې د ناتو نه د باندې د امریکا د ستر متحد مقام له لاسه ورکړي او اقتصادي مرستې پر بندي شي. په مخکې د رپورټ ته
Well, historically, when we want to look at U.S.-Pakistani relations...
...na tarikhi pala wa kata se wogurai da Pakistan da bila bilo krenu la mala prata la haga wakta che Amerika Pakistan ta panuri projo ki ardiya da lo dala اکثر وختونه امریکا پر پاکستان د بیلابلو کړنو لامل بندیزونه لګولې دي. اوس چې په افغانستان کې نور امریکایي عسکر نشته، پاکستان پر موږ برلاسی نه لري. له دې امله زما شک دادی چې له اوږده وخت راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ستونزې به اوس رامخې ته شي.
فکر کوي چې امریکا به د پاکستان سره خپلې اړیکې له سره وارزوي؟ که دا کار وشي د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې کوم اړخ ته لاړې شي؟
Well, ultimately, I think that Pakistan has much more...
خزه فکر کوم چې بل اخر پاکستان باید امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرتله د امریکا له کانګرس څخه زیات وردار شي. د امریکا په اداره کې په خارجه وزارت کې پاکستان ته تل د یو بل فرصت ورکولو غوښتنه موجوده وي، خو ما کله هم د امریکا په کانګرس کې دومره بې صبري نه ده لیدلې څومره چې اوس موجوده ده. له دې امله پاکستان باید له کانګرس څخه د راتلونکو نویو قوانینو او نویو بندیزونو چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له مخالفت سره به مخامخ شي په اړه باید اندېښنه وکړي. خو یقینا چې د قانون جوړونې څانګه له اجرایي څانګې څخه جدا ده، زه دا فکر هم کوم چې پاکستان اړ دی چې د راتلونکو په اړه اندېښمن واوسي. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان هر یو چې وي، زه داسې تصور نشم کولی چې د پاکستان په وړاندې دې نرم دریځ غوره کړي.
Yeah, if we talk exactly about the problems that would
کوم شخص یو وایو هغه کوم ستونزې چې پاکستان به ورسره د دې ارزونې په پایله کې مخ شي.
Well, certainly I would expect that Pakistan is going to
خیا کنه ز فکر کوم چې پاکستان بل نه ټول باندې د امریکا د سر متحد مقام او له دې مقام سره تړلې ټولې ګټې له لاس ورکړي. په ورته وخت کې یقینا پاکستان له امریکا سره د مرستې په خاطر افغانستان ته د تجهیزاتو د رسولو په خاطر ډېر زیات مرستې ترلاسه کولې. دغه مرستې په پای ته ورسېږي. په 2008 او 2008 کلونو کې په امریکا کې د کیر لوګر د قرارداد په نوم د یو قرارداد له مخې پاکستان ته په ملکي برخه کې $1 میلیارد ورکړل شول. زه فکر نه کوم چې دغه مرستې به بیا تکرار شي.
Okay, so if you look at the Pakistan's economy, که پاکستان اقتصادي حالت ته وګورئ او هغه اقتصادي ستونزې چې پاکستان ورسره په داخل کې لاس او ګریوان دي، فکر کوئ پاکستان د دې ورټیا لري چې د غوستونزو سره مقابله وکړي؟
Well, certainly
که پاکستان به تل د خپلو خلکو د بهبود په پرتله خپلې مفکورې ته لومړیتوب ورکړي، بدبختانه پاکستان له 1971 کال را په دې خوا دا کار کوي او دا لامل دی چې پاکستان اوس مهال په دومره بد حالت کې دی. له دې امله ویلی شو چې پاکستان به د دې بندیزونو پر وړاندې مقاومت وکړي. پوښتنه دا ده چې تر کومه د پاکستان ولس د عمران خان د مالی بې نظمۍ او د هغه د منافقانه تیوریو یعنی په نورو د خپلو ستونزو د ورچولو د تیوریو سره وخت تیرولی شي او چین د پاکستان له اقتصادي لحلې څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره څومره وخت صبر کولی شي؟
پاکستان's national security
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یو څو وخت وړاندې ویلی چې موجودو سیمه ایزو نړیوالو حالاتو په نظر کې نیولو سره پاکستان نه غواړي چې د نړیوالو قدرتونو د مقابله برخه وګرځي. فکر کوي پاکستان به د چین او امریکا ترمنځ بي پرې پاتې شي؟
Pakistan is heavily indebted to China.
Pakistan da China der purawlai dai aw da Pakistan da para bad da galare bad lawal stunzman wi. Po war ta waqt ke pa America ke aan de Pakistan da dostan ul khatar Pakistan bawar nashta. پاکستان بے پرے نشی پاتے کی دلائی. پاکستان کلونا اولان دے خپلا بے طرفی پری خودلے دا. پاکستان اوس دے چین تر ناترلان دے دولت دے. دوی خواہی داوانا منی خود بیل کے پتوگا لے و پاکستانی چکا پختنا وکڑے چی. دوی چین کے دے غور مسلمانانو چی دے چین پا تازیب خانو کی دی پارا پاکستان چوائی. جواب دا دے چی پاکستان دے غوریانو سر دے چین چلان تایدوی دار دے کارندوی دا چی پاکستان پا بش پڑ ڈاول دے چین تر سب سائی دے لان دے.
کرونا ایو ساری ناروغی دا او مخنیوی لپارای لازم ادا چی ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
ی
یونان د اروپای اتحادیې هغه وختونه رد کړي چې د پولی کنټرول او غیر قانوني مهاجرت نظارت کولو لپاره یو خپلواک پروسه جوړ کړي. د یونان دغه اقدام بروکسل په غوسه کړی ځکه بروکسل په اتن سخت انتقادونه کوي چې مهاجرین په غیر قانوني توګه بیرته شړي. اروپا ته د افغان مهاجرینو په راتګ کې د هغې نه وروسته زیاتوالی راغلی دی چې طالبانو افغانستان ونیو. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زه یې درته در اورو. کله چې په پارلمان کې د یونان د مهاجرت د وزیر نه دغه وپوښتل شو نو هغه په روښانه توګه باندې ځواب ورکړو چې د اتنز حکومت دې ته تیار نه دی چې د یونان په اړه باندې د داسې یو کمیټه جوړ شي. هغه وویل موږ دې ته تیار یو که دغه شان دې یو کمیټه د ټول اروپایي اتحادی په حق باندې جوړیږي خو دې ته موږ تیار نه یو چې دا دې یوازې د یونان په اړه باندې وشي. هغه ویل چې د نظارت یو داسې کمیټه جوړول چې وسیړي چې یونان د غیر قانوني مهاجرو مخه څنګه نیسي او یونان څنګه په مهاجرت باندې غیر قانوني فشارونه راولي د غرد اتنز د حکومت په لومړیتوبونه کې نه دی. هغه ټینګار وکړ چې داسې کومه مسله نشته او دا د یونان خپلواک حق دی چې د خپلې پولې دفاع وکړي لکه څنګه چې دغه یو مناسب کار دی. یونان د ایجان د سمندرګي په اوګدو کې غزم زیاتې کړې دي او د ترکیه سره په سرحد باندې هم کټارې لګولې دي چې د مهاجرینو مخاوني سي. د یونان حکومت دغه اقدامات ته هغه نرسته کړې دي چې طالبانو افغانستان ونیو او د افغان مهاجرینو یوې نوې سپې اروپا ته مخه وکړه. د بلګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونه او د مهاجرینو لپاره ادارې رپورټونه ښایي چې په ورستیو کې یونان داسې ډول ډېر مهاجرین دي چې بیرته شړلې دي. په یونان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي چې امریکا غا ګور سره خبرې کړې دي وایي چې شاوخوا 350 داسې قضیې شتي چې په غیر قانوني توګه باندې بیرته لیږل شوې او د دغه قضیو په اړه باندې تحقیقات شروع شوې دي. د مهاجرینو د دې اړستل چې بیرته لاړ شي د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو
د دې ساعت د مهمو خبرونو څوغټ ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني. عمران خان د شنبه په ورځ د میزان یا تل په لسمه د ترکیه له دولتي تلویزیون ټي آر ټي سره د ویزنګړې ملکی په دوران کې ویل پر افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول او حاکمیت لقائمې دوه متحده ایالات د نوموړي په وینا حیران او سرګردان ښکاری. خو کله چې له نوموړ نه وپوښتل شي چې آیا تاسو د طالبانو ملاتړ کوي او کنه په ځواب کې ویل چې موږ د جنگ لارې د مسایلو د حل مخالفي وو او د افغانستان د مسالې لپاره هم د یو سولې حل ملاتړ کوو. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله میرمن وینډي شرمن له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د امنیت او د افغانستان په باب د مذاکرات په خاطر د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته سفر کوي. د طالبانو د واکمنۍ لپاره نو ورسته شرمن لومړی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ دا چې اسلام آباد ته سفر کوي. طالبانو د باګرام نظامی اډې ته د چینایي پوځیانو دراتک په اړه خبر شوی ریپورتونه رد کړي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادي ویل دي چې د بوخانی جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لا زوال نو ورسته ګنش مرمدواتی سازمانونو خپل فعالیتونه بند کړي دي. تر اوسه پورې لا کومي وسلواله ډلې تیر ورځ د جلال آباد په ښار کې د محلي ژورنالیست معروف سعادت او د دوه تنو طالب جنگیالو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. وسلواله جنگیالو 15 تنه پاکستانی عسكر په یو ناڅاپي حمله کې وژل دي. پاکستانی چارواکو د شنبه د ورځې حمله تصدیق کړې ده او ویل دي چې د عسکرو د موټر په یو قطار باندې د شپې لخوا په شمالي وزیرستان کې مرګانه حمله وشوه. د افغانستان د دفاع وزارت د ټولو هغو موټرو د لیلمولو او پلورلو اعلان کړی دی چې اسناد نه لري او یا د پخواني حکومت د لوړپوړو چارواکو نه نیولي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زمونږ خبری خبرونه واوریده موستا سره په دې اجازه غواړو چې خبرونه دې اوریدلې وي. خدای په امان.